په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز. نن د غوایي اثور اتمه ده. له نن نه 1.5 کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې 98% له منځه وړي خو نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرلپسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو اعلان سره هممهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزارو له موټرو کښته ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دوی هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. د دغه بانک پر اساس دا د 2.5 میلیون ډالرو نغدو پیسو 26مه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 161 میلیون ډالر لیږل شوي دي. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښي. خبریالان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د هر راز سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوي وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغه پریکړې پر وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سري پریکړې بړلې او ویلي دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورن اکسپورټ کمپنۍ په 2021 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسیې ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت د تولید شوي هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپایي اتحادیه د روسیې له لورې پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وی ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غرض د نور مطالب په تفصیل سره اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمیر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نشي. په دې اړه مو د خزینه حقونو د لیوی فعال سره مرکه کړي.
ام به کورنۍ خسته شي، ام بنجونه، ام مطمئن اوسم چې بیا هم افغان نجونه به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیا $1500 ته لوړه کړې ده.
بیا راته څنګه هو چې $100 به راکړي چې په 2 ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
پر پاکستان او ایران سربیره ډیره افغانان ترکیه ته هم روان دي. طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیه په ګډون له نورو هیوادونو غوښتي چې له افغان کډوالو سره د سم چلن وکړي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نشي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازنی ولایت دی چې نجونې پکې له شپږم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 260 ورځې کېږي چې د افغانستان په نورو درې دېرشو ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې کار کېږي.
د بشري حقونو د څار ډلې په یوه تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداری ورکړی چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اګست له میاشتې را په دې خوا چې طالبان واک ته رسېدلي په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې خوشتل نوم یې واخیستل شي. همداراز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو څارونکو نن د یوه داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت، هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د 23 نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو، انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیمه منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي او که انجونې او ښوونکي هغسې جامې ونه زغملی شي چې طالبان یې غواړي، هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځی بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د بشري حقونو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکې کړې دي.
د بشري حقونو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي راډیو له څو ښوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړه، خو ټولو غوښتنه لرله چې نمونه یې څرګند نه شي. د یوې ښوونکي وویل
دا خبرې رښتیا حقیقت دي، د چې یو غریب ژوند دی په ټولو تریخ کړی. باور وکړه، ما یې بل استاد ته ویلي مله سبا ورځ زمونږ تاسو د اولادونه که غټ دي به په مونږ وخاندي، وایي به څه عجب احمق خلک وو، خپل ژوند یې په خپل ځان تریخ کړی وو. اما موږ خو دا نه کړی، خو په زور یې راباندې کړی ده. په حقیقت کې رښتیا هم همداسې ده، تور کالي به له سره تر پښو به ټول تورې جامې دې په ځان کې وي. حتی ما ورته وویل یو ته څه ګورو حدیث شریف ته له سره تر پښو ټول به تور ونه غوندي، که ټول کالي تورې یو شی پوړنۍ یا د عقل باید رنګوي، او که پوړنۍ تورې کالي جامې باید رنګوي. دا یو مبارک حدیث ده. مګر هیڅ نه پوهېږم چې دوی په کوم مذهب مسلمانان دي. ځان ته مسلمانان وایي، اما نه پوهېږم د اسلام حقیقي بڼه باندې هیڅ دوی نه پوهېږي. دا خبرې ویلي دي که چېرته څوک مراعت نه کوي وویستل شي، که استادان یې مراعت نه کوي
وبویستل سی، او که شاګردان هم مرات نه کیو وبویستل سی. په بلخ ولایت کې یو ښوونکی و، طالبان پر نجونو زده کوونکو او دیغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپل ښوونځي پرېږدي. اسمت سروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوند نشینکي کډو خیل سره مرکه کړې. لومړی ورته ویلي ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي چې طالبان په دې ډول مقرراتو سره غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. تاسو هم ورسره هم نظر یاست؟
باید کنید چه طالبان تیرزل چه حتی چه دویر امارات جور کرده و طول خونزی بندو، او دا دوام زل چه دویر اغله ابتدای خونزی هم پا دیر مشکل بنده پرانستی دیزه کل چه دوی دا غشل کرده جگله پا دی بنده توده ساتل و چه گویا دا غطول تا گره تا خونزوی تا یا دی خزو کار یا فعالیتون دا طول غیر اسلامی او خلاف دی شریعت گرنلی و، او پا دی باندی خپل جنگلی پا جبخه که گرم ساتلی و. نو از ما پا اند باندی دوی نشی کولی چی دی تا یا اسلامی شرعی توجیه ورکی، بلکه هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي، یو او بل داسې دي یو 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 شل کاله دي په جګړیز ماحول کې ژوند کړی، په داسې دا حالات دوی لپاره قابل دي قبول نه ده.
نو څه فکر کوئ چې نجونې به په دې ډول مایوس نه شي او له درس ویلو به لاس په سر نه شي؟
داسې نجونې به په یا کورنۍ به په داسې حالت کې چې دومره دوی هره ورځ په لباس او په مخ پټول باندې په تګ را تګ باندې بندیزونه لګوي یا مختلف بهانې لټوي چې دا لباس یې نه ده او دا لباس یې نه ده، یا موږ په دې طرحه کار کوو په هغه طرحه کار کوو. زه فکر کوم چې دغه ټول هغه مسل دي معلومدار چې هم به کورنۍ خسته شي، دلسرده به شي، هم به نجونې هم مطمئن اوسي چې بیا هم افغان نجونې به خپل ښوونځي پرې نه دي. ټول سختۍ ورسره بهم دوام ورکوي، لکن د په شوق او لیوالتیا نه بلکې له مجبوري شکل به ځي، ځکه چې بل لاره نشته ده. که دوی کوم بل لار او فرصت درلودلی چې خپل درس دوام ورکړي، مطمئنن چې داسې ښوونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دوی به کله هم نه وتللي.
تاسو په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما په اند باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهېږي، او دا سه واقعا دی په مدرسو کې درس نه دی ویلای چې د تعلیم په ارزښت باندې پوسی اسلام فرض دی په نرو خزه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپل به خبري د اسلام څخه خپل معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجه ورکي. به دوی پوسی سي دوی په یو جنگي ماحول کې ژوند کړي، په جنگي ماحول کې لوی شوی دي، دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دي، دوی د شل کاله یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوی دي، دوی لپاره ښځه مختلفه تعریف شوی ده، دوی په ان باندې یو ښځه یو جلکی باید په کور کې پاتې شي او تعلیم کول ورته اصلا ضرور نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي به د ښوونځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بالاخره مجبور سي یا دسرد سي یا دومره باندې سختي راولي، دومره دا ماحول ورته تنګوي چې دوی په خپله د ښوونځي پرېږدي او دا ملامتیان به بیرته د مغنجونو کورنۍ ته متوجه سي او دوی ځان ته براعت ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو فعال شینکی کړو خیلوه.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو، که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقوقو او د غراز د ښځو لپاره ځانګړي خبرونې مهیروي. په کابل او جلال آباد کې ځینې افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړ کړې ده. دوی ادا کوي چې کمیشن کاران له پاکستاني ډیپلوماټانو سره لار لري او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسلګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي او د هرې عادي ویزې فیس چې پخوا څه باندې $8 وو په روسیو کې معاف شوی دی. خو د ویزې افغان متقاضیان وایي چې عملا هر ویزا له $500 تر $250 پورې پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی. دا ازادي راډیو ته وویل
ما غوښتل ویزا واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $500 راته وویلې، نو $500 ما ورسره ومنل. ما ورته وویل چې ویزا مې راوباسه په څلور ورځو کې درته راباسم د پاکستان ویزا، خو ونه سو. هغه زما ویزا راڅوله، نو بیا راته زنګ راغوه چې $200 به راکې چې په دوه ورځو کې درته بله ویزا راوباسم. نو بال اختر امینت ده انشاءالله چې $200 ورکمه چې ویزا راته راوباسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري او له همدې کبله سفارت ته هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ادعاوې کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعاوې کیږي، خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمره بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه. بوټو وروسته د دې پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو. بلاول بوټو د پیپلز ګوند مشر هم دی.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوي ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړه وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم بنظیر بوټو او پخواني ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکه ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېرې څوکۍ لري، په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2009 میلادي کال د خپل مور بنظیر بوټو له وژل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر شو چې 19 کلن وو. دای د پاکستان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 میلادي کال کې وسوې د سند صوبې لړکاني څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی شو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخواني پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لمړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لار ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پوهنتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکله د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړه له نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالاتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړی. هغه خپل سری پریکړه بللې او ویلي دي چې د هغې قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورون اکسپورټ کمپنۍ په 2011 کال د امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې د پخواني شوروي د وخت تولید شوی د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. دغه ادارې ویلي په شوي قرارداد کې دا واضح ویل شوی چې دغه هلیکپټر به متحده ایالات د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته ورکوي او بل ځای یا درېیم هیواد ته صادرات منع دي. د هغو هلیکپټرو شمیر چې روسیه ادا کوي امریکا یې اوکراین ته ورکوي نه دی په ډاګه شوی، خو متحده ایالاتونو د روسي ځواکونو په وړاندې د مقاومت لپاره په تیره د الوتکو په برخه کې اوکراین ته د هغو وسلو او تجهیزاتو د ورکولو هڅې کوي چې د اوکراین پیلوټان او نور پوځي پرسنل ورسره بلد دي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لورې پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولند او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودروله. ویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هیوادونه د ګازو په بدل کې روسی روبل نه ورکوي. اروپایي اتحادیه له وړاندې څخه اندېښنه لرله چې روسیه به د خپلو ګازو صادرات اروپایي هیوادونو ته ودروي. او د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیره شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماته ورکړه. راشد خان چې د آی پی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیره شپه هم ښه بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو شپږیزې ووهلې او ټول ټال یې 1.5 نه سوځېدلې منډې وکړې. د سیالی ګجرات ټایټنز لوبډله د هند غوره لیگ د جدول سر ته راوسته. په همدې سره زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون د څو شیبو لپاره اجمل انته پرېږدم. د تر اتنیمو بجوبه انسه د تاسو سره وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکی
د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د ترکیې په ګډون له ټولو هیوادونو غوښت چې هلته میشتو افغان کډوالو ته د کډوالۍ ټول حقوق ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې رسنیو د رپورټونو پر بنسټ له دې هیواده نږدې 300 افغانان کډوال د دوی له خوښې پرته افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر افغان کډوال افغانستان ته ورستانه کړی شوي.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکي 25 کلن میرویس د ترکیې په یو زندان کې تر 2.5 میاشتې بند وروسته 13 ورځ افغانستان ته ستون کړل شو. د چې د تیر مریض کال په وروستیو کې اروپا ته د تګ په نیت له کوره وتی و، په استنبول کې د سفر د قانوني اسنادو د نه درلودو په تور نیول شوی او دوه ورځې مخکې د هوا له لارې افغانستان ته راستول شوی دی. میرویس چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي وایي په افغانستان کې د کار د نشتوالي له امله اړ شو چې په مرګونو لارو د سفر پریکړه وکړي.
افغانستان 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 وطن آباد کی جوڑ کے سما تھا منگ راہ افغانستان سلام پیسے
میرویس وائی کابل تپرا رسیدو ور سر دومره پیسې نه وی چې آن روزه ماته پر کړه وای دی وای لویر سره سره د دوهم ځل لپاره هم خپل بخت آزمایي او خای په نګدی ورځو کې یو ور بیا د سفر موزي په خو کړی. د ننګرهار اوسیدونکو خان محمد هم تازه ترکی وستل شوه. خان محمد ازادي راډیو ته د خپلې بې وزلۍ کیسه داسي کوي.
د
طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت هم مني چې په وروستیو څو ورځو کې له ترکیې یو شمیر افغان کډوال راوستل شوی خو دقیق شمیر په اړه هیڅ نه وایي. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
تیرو نیک دی ورځو کې څه تعداد افغانان له ترکیې هیواد څخه را ډیپورټ شوي دي افغانستان ته لیږدول شوي. مونږه دغه بې سرنوشته د افغانانو ډیپورټ کول دا هیڅکله نه تاییدو او د ترکیې په شمول لټولو قربا هیوادونو مغوښتنه دا ده چې هلته اوسیدونکي افغانان نو ته باید هغه حقوق چې کوم نړیوال حقوق د مهاجرینو او بې ځای شو لپاره ورکول شوی دی دا په نظر کې ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې رسنیو تازه خبر ورکړی چې په وروستیو درې ورځو کې له دې هیواده 228 غیر قانوني افغان کډوال بیرته افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له دې هیواده زیات شمیر خلک په تیښته دي. په دوی کې ځینې د پخواني حکومت کارکوونکي دي چې ویرې اخیستي او ځینې هم د خوارۍ مزدورۍ لپاره وطن پرېږدي. که څه هم طالبانو ویلي د تیر حکومت کارکوونکو ته یې عمومي عفو اعلان کړي او خلکو ته د کاري زمینو د رامنځته کولو په لټه کې دي خو د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 95% کې خلک کافي خواړه نه لري.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه په افغانستان کې د خزو د سوداګریزو کارونو د خرابېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې شبکې مشر ممتاز یوسفزی ازادي رادیو ته وویل چې دا محل د سوداګرو خزو تولیدات بازار نه لري او دوی له سترو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. یو شمیر سوداګری مېرمنې هم دغه څرګندونې تاییدوي خو د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د خصو د سوداګرۍ د ودې لپاره د هڅو او اسانتیاوو د رامنځته کولو خبره کوي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوداګرو خصو د تولیداتو او د دغو تولیداتو د خرڅلاو په برخه کې په خپل ملاتړ ټینګار کوي، د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خزو شبکه د اقتصادي رکود او د یو شمیر سوداګرو مېرمنو د سوداګریزو فعالیتونو د بندېدو خبره کوي. دغه شبکه وایي اوس مهال په افغانستان کې د سوداګرو مېرمنو تولیداتو ته بازار نشته او آن ډېرې دغه مېرمنې د خپلو کاري جوازونو د نیوي کولو توان هم نه لري. د دې شبکې مشر ممتاز یوسف زئی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تشخص خزل لپاره ستونزې پیدا شوې دي چې دوی لپاره اوس په حال مارکیټر نشته او د خپل محصولات دوی په آزاد طریقه باندې خرڅوي نشي دوی شرکتونه اول شکست دي ځکه دوی نشي کولای چې خپل هغه جوازونه هم اپډیټ کړي
د سوداګری د پراختیا لپاره د خوځو شبکې وای دا محل ل 3800 څخه زیاتې سوداګری مرمنې ل دغه شبکې سره راجستر دي په ورته وخت کې یو شمیر سوداګری مرمن هم مني چې د سوداګری په برخه کې لګاڼو ستونزو سره مخ دي رحیمه اجیزاده چې د کانو او جامو د تولید په برخه کې کار کوي ازادي رادیو ته وویل
په مالی برخه کې زموږ عمده ستونزې د مارکیټ نشټوالی او امنیتي وضعیت دی له همدې امله موږ د سوداګرۍ په برخه کې وروسته پاتې یو زموږ د زیوراتو د تولید فابریکا د اسانتیاو د نشټوالی له امله تړلې ده
دغه مېرمنې د طالبانو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې د دوی د کار ملاتړ وکړي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي چې دوی په افغانستان کې د ښځو د سوداګرۍ د ودې او پراختیا لپاره یو شمېر کارونه کړي دي د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت خزو ته د کار د جواز د ورکولو په برخه کې کوم ستونزه نه لري دغه شان د خزو لپاره د سانتیاو د برابرولو لپاره کار کوي او په افغانستان کې د خزو د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې کوم ستونزه نشته
دی وایي چې د سوداګرو مېرمنو د هڅونې او د دوی د تولیداتو د پلور لپاره اوس هم په کابل کې اختریز نندارتون پیل شوی دی خو نوموړي د دغه نندارتون د جوړېدو د څرنګوالي په اړه څونه وایي د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې څو میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرو خوځو تولیداتو ته د مارکیټونو د جوړولو خبره شوې که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ د پیل نهمه میاشت روانه ده خو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره د افغان خوځو شبکې مسؤلین وایي نه یوازې دا چې د دوی د تولیداتو د پلور لپاره بازارونه نه دي جوړ شوي بلکې د سوداګرو مېرمنو زیات شمېر تولیدي فابریکې تړل شوي او دغه مېرمنې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي
وس هم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو
زقاری احمد الله د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو ته دا پیغام پریږدم ګران محترم ورونو د ازادي رادیو خبريالانو او تخنیکارانو ډیر ستاسو خوشاله یو چې تاسو زموږ د ولس لپاره بل خصوص په جروژه کې د نرخو د ګرانېدو پر برابر باندې تاسو کومکونه کوي اوازونه او ژغونه تر مسولینو پر رسوي هغه څه هم دا اله لرو چې تاسو زموږ د ولس لپاره خدمت وکړي نرخونه سره چټ کړي د بی اوزله خلکو سره لاسنیوي وکړي د بی اوزله خلکو سره لا زیات خدمت وکړي
د شبکو نیټونه باور کډیر کمزوري شوی دی او ریټونه نور هم قیمته کیږي ورستر بلې مخکې خو بدا بانا و چې پای وهل کیږي جنگ او غو خطرې وي اوس خو پای هم هیڅوک نه ماتي چې دا څه مشکلات دي د کې چې مخکې سل لکې په سل او 500 دکې په 500 باندې وي اوس هغه او یو سلولس روپی شوی آر یو پیکیجی هم نور هم قیمت کو نو زمنگ لوڑپور چارواکو نه هیله کو چې د دې څه غم او غو خوري او دالګ ارزانه کې وسلام
ګرام سیمنځه ما د غزنی ولایت د ګیرول ولسوالۍ خبره کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بعد له سلامه د اختر ښې شپې ورځې دي داسې بیچاره او غریب خلک دي چې بېګډ ډوډۍ لانه لري نو د سوبادان خلک نور داسې څه لري د غریبو خلکو سره څوک مکو کی دا به د تاسې د اخرت یو ذخیره وي د ازادي راډیو مننه السلام علیکم
په منځکه کې ډېره وچکالي ده ډېر حالات سره خراب دي زموږ کلي درې کلي برنګخیل ورته د شاجوی د ولسوالۍ مربوط یو یعنی بتۍ باور وکړئ په والله که یو سړی د ماښام پر ډوډۍ قدرت لري او مرستې چې راغلې دي ټولو دلته زورواکې د طالبانو خپلوانو عزیزانو قریبانو وړې دي والله او بالله مې د قسمي که په د درو کلیو کې یوه سړي ته هېڅ هم رسېدلي نو موږ له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوئ زموږ یوازې د د د څه کولو او د خبرو کولو ځای د ستاسو ریاډو ده او موږ له تاسو څخه مننه
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00 24 22 یولس څلورويشت دوه سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت دوه سوه یو
زما لخوا هم دومره په نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه او د اساسي بشري حقونو خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. نن د غویا ثوراته مدلنن دیش کله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلی د مجاهدینو د بریدي ورځې په مناسبت نن په ټول افغانستان کې عمومي رخصتې اعلان کړې ده. نن د ازادۍ په څپو نیز خپرونه کې هم د ثور یا د غویي د اتمي پر تحولاتو خبرې کوو. د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې په افغانستان کې اته نوي سلنه له منځه وړي او نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې کوي وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په غاړه واخیست. د طالبانو له اعلان سره هممهاله وړمه ورځ د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې پنځه تنه چې په خټه حاضره وو له موټرو راښکته شول او ووژل شول. کته هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې یا کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دو غارونو ترمنځ د طالبانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یوه ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بېرته پیل شوی دی. لبلی خو د آزاد اروپا آزادی رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی سرچینو او د سپوږمکیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولیس ته ګڼ شمیر کومکي ځواکونه او جنگي وسایل لیږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې په ورځ بند شو او د دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شو. د افغانستان بانک پرون اعلان وکړ چې د نغدو بشري مرستو په دوام یو بل پیره کابل ته ورسېدل. د بانک پر اساس دا د 20 میلیون ډالرو نغدو پیسو شپږشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوی دی. د روسیې د پوځي تخنیکي همکاریو فدرالي ادارې اوکراین ته د هغو هلیکپټرو ورکړل. نړیوال قانون او د روسیې او امریکا ترمنځ له شوي قرارداد څخه لویه سرغړونه وبلله چې په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان وسلوالو ځواکونو ته په پام کې نیول شوی وي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ادارې پرون په یو بیان کې د متحدو ایالتونو د دغه پریکړې په وړاندې اعتراض څرګند کړ. هغه خپل سري پریکړه بللې او ویلې دي چې د هغه قرارداد له مخې چې د روسیې د وسلو د صادراتو روسو بورډون اکسپورټ کمپنۍ په 2011 کال کې امریکا له دفاع وزارت یا پنټاګون سره لاسلیک کړی، اوکراین یا بل هر هیواد ته د روسي ساخت د دغو هلیکپټرو په ګډون د روسیې یا د پخواني شوروي د وخت تولید شوې د هرې وسلې یا نظامي تجهیزاتو ورکړه غیر قانوني ده. اروپای اتحادیه د روسیې له لوري پولند او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود. وی ویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په کومه ټولنه کې چې میرمنو ته د کار زمينه برابر نه وي، حکومت هم د یار وګړي د لګښت لپاره کافي معاش ور نه کړی، خځو هم د کورنۍ نارینه د بیلابیلو عواملو له وجې له لاسه ورکړي وي، د پیسو ګټلو لپاره څوک ونه لري، نو دې ته مجبوریږي چې لاسونه سوال یا ګدایي ته لپکړي. څوک د بچو، څوک د یتیمو خویندو ورونو او یو شمیر نور میرمنې بیا د خپلو سپین سرو میندو او پلرونو د تند پټولو او د ناس مړولو لپاره پلارو او کوڅو کې له خلکو څخه پیسې غواړي. د میرمنو له خواسوال یا ګدایي کول نوې خبره نه ده. له پخوا څخه به اړیښې لیدل کېدلې چې په ډېر عاجز انداز به خیر غوښته، خو په دې وروستیو کې ولې د سوالګرو ښځو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی؟
د طالبانو د امارت پر راتګ سره خدا لا هم زیات شوي دي، ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. د کار زمینه باید څه مساعد سي. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دواړه زامن یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
چې افغان حکومت د طالبانو په لاس سقوط وکړ، نو د ګڼو کورنیو اقتصادي حالت ځکه خراب شو چې هغوی پس انداز پیسې یا هم زیرمه شوي خوراکي مواد نه درلودل. د ورځې به یو څه ګټل، د شپې تیرولو لپاره به د کورنۍ نفقه برابروله، خو اوس اکثر هغه ادارې چې میرمنو به کار پکې کاوه بندې دي. یو شمېر ښځې د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیرانې دي. ځینې د دې لپاره چې واړه بچي له لوږې څخه مړه نه شي په ځان سختې تیروي، ان تر دې چې سوال یا ګدایي ته مخه کوي تر څو خپلې کورنۍ ته د خوراک او پوښاک یو څه پیدا کړي. د کابل اوسیدونکی احمد راشد وایي چې تیرو جګړو ګڼې میرمنې، کونډې او ماشومان یتیمان کړل. ځینې یې د ژوندي پاتې کېدلو لپاره اړ دي چې خیر ټول کړي. نوموړی په دې وروستیو کې د سوالګرو میرمنو د جامو او ظاهري بڼې د بدلون په هکله هم غږېږي.
موږ تاسو په مملکت کې څلوېښت کاله اوسې جنگ روان ده. همدغه جنګ او دربدري او د ځوانو او نارینهو مړینه د هغوی نه داسې کوم زنانهو پاتې دي، کونډې دي، یتیمان ور پاتې دي او مشکلات لري. نو په همدغه حساب باندې زیاتره زنانهو سیاسرې راوځي، خیرات راټولوي د خپل د ماشومانو د روزي لپاره یا زوقې لپاره. چې کله طالبان راغلل کابل ښار ته، نو دلته هجوم دی خیرګرو خلکو دلته هغه سو زیات سو، ځکه چېلته بیا هم په کابل ښار کې اوسه تجارانو سرمایدار خلک اوسیږي، داسې کومک سره اوسوي. هغه خلکو اوس هغه میرمنو ځان ته تغیر جامه ورکړی ده. نه پوهېږم پخوا به سې کتل تا به ورته د هغې چهرې ته به داسې کتل یا لباس به داسې کتل، نو هغه به تا ته معلومېدله خیرات غواړي یا مشکل لري یا تکلیف لري. اوس یې ګورې لباس یې تبدیل کړی او مخې پاک صفا وینځلې او سره لباس حجاب هر څه فرق کړی ده. نه پوهېږم چې دوی په هغه کې دا تغیر شکل څه حساب ده.
احمد راشد په خپلو خبرو کې ویل چې په ښار او بازار کې له داسې سوالګرو ښځو سره مخ کېږي چې نوې او پاکې جامې په تن وي. د کابل په نوي ښار کې موږ ته هم داسې میرمنې د سوال لاس ونیوه چې څیره او کالی د خیر غوښتونکې ښځې نه وو. هغه وایي چې پخوا یې په یوه غیر رسمي دفتر کې د همغه دفتر کارکوونکو ته جامې ګنډلې، خو نن سبا بیکاره ده. په کور کې شپږ ماشومان د دې ګټې ته سترګې په لارې دي، نو ځکه سوال ته راوتلې ده.
ما خودم اولادم بسیار خرد بود.
ماشومان می واړه دي. میړه مې په سترګو ړوند شو. د ګټې لپاره څوک نه لرم. مخکې به د ماشومانو پلار کار کاوه، خو اوس یې چې په سترګو تیاره شوه له کسب و کار څخه ولوېده. بیا هماغه و چې ما په یوه دفتر کې کالی ګنډل شروع کړل. د طالبانو له راتګ سره سم هغه دفتر وتړل شو. زما د یوې میاشتې معاش هم پاتې و. دوه میاشتې مې په ډېرې سختۍ ګزاره وکړه. داسې ورځ راغله چې بچو ته مې وچه ډوډۍ په اوبو کې لمدوله، بیا مې ورکوله. هغه هم خلاصه شوه. نو ځکه له ډېرې بې وسۍ، بې کارۍ او بې کسۍ نه ګدۍ ته راوتلې یم. هغه میرمنې چې د مجبوریت له مخې سوال کولو ته مخه کوي، کله ناکله بیا له جنسي ځورونې سره هم مخ کېږي. نه ویشت کلنه ماری وای چې د طالبانو پر اتاک سره خپل دند له لاس ور کړی. په کور کې کوم بل داسې څوک هم نه لري چې دوی ته پیسې وګټي، بیرون روزي او گدایی کوي. ځینې وخت د یو شمیر نارینه وو له ناسم چلند سره مخ شي.
دلته ګورې سله کوم خبرې خلک کوي، پیسو کې لمبر ورکړي به دا لمبر واخلم، مونږ لمبر ورته وشله او بیا لاړ شي کنه، که نظام ورته کوو خو بیا هم نه شرمېږي، بیا هم راځي، داسې بیا هم نه کېږي، بیا هم خبرې کوي ځي، بیا مونږ خپله خپل جی بدله وځي.
ځینې کسان ځکه له سوالګرو مېرمنو سره مرسته نه کوي چې په وینا یې وایي که یو کار له لاسه ورکوي د ځان لپاره دې بله دنده ولټوي. خو په افغانستان غوندې ملک کې د دندې پیدا کول ساده کار نه دی. له لغمان څخه راغلی جمیله وایي ډېره هڅه یې وکړه چې ځان ته کار پیدا کړي او د کورنۍ لګښت برابر کړي، خو بریالۍ نه شوه.
ماته همده څه وویله چې هېڅ کار نشته، لاړم تذکره مې ویوړ، مالکه څه خوار و غریب ته څه کار وشي، وایي څه خومک مومک نه کېږي، هېڅ هم نشته، نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه ولاړه سره کومک کوي. نور بس
هغو ښځو چې د بېوزلۍ او غریبۍ له وجې زده کړې نه دي کړي یا هم کورنۍ ښوونځي ته نه دي پرېښي، داسې کار نشي پیدا کوی چې ډېر عاید ولري. هغوی سخت کارونه د کمو پیسو په بدل کې کوي. د کابل په کارتناو کې قلم خرڅوونکې ناجیه وایي چې مخکې دې هم خیر غوښته، خو وروسته یې پرېکړه وکړه چې یو کار باید وکړي، نو ځکه یې د قلمونو پلورلو ته مخه کړه.
مخکې خو ما هم خیرات ټوله، بیا مې فکر وکړ چې خیرات ټوله ما خلک سل هم خبرې کوي، ما دا څوک چې خیرات غواړي دا هم خدا قلم خرڅ، مثال یو کار وکړي کنه، مثال دسمال خرڅ کړي، داسې قلم خرڅ کړي، لیکونه هر شی چې خرڅولی شي خرڅ دي کړي، خو ګدایي نه ښه ده چې دا کار وکړي کنه، نو ځکه مونږ هم کار کوو. موږ کور کې یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو، او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې مونږ ته کار وکړي، زه خپله همغه کار کوم، ورونه کور ته میر شي خرچه کوم خپل کور، زه چې رانه شم ورونه خو وایند مې وږي پاتې کېږي، او زما پلار خو مریض ده کنه، دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دینه ډېر نه پاتې کېږي مونږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو مېرمنو سره د مرستې طرفدار دي، وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی، ولې سړیان مجبوره شوي دي، ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. پخوانۍ دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل، دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو، او د هغې ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي، حق پاتې سي، پریشانه پاتې سي، دې سره څه رقم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي،
ځوانې ښځې راځي، سړیان راځي، ځوانان راځي، تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ، څه چې لرئ، څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده، نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې. خو یو شی زه باید چې ووایم، که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي، هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده، هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي، هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو، یو بل سره کومک وکړو، یو بل ته باید چې لاس ورکړو، سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله، د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی، بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دا چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے، نو اکثر وقت مرکڑی، نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لانس دے کار زمینہ بایس مسائد سی، او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کولے بایس گوی سرا کومک وکړو. ښځه د موږ آبرو عزت ده، د موږ خور ده، د موږ مور ده، او د موږ لورګان دي. خلک یې قوارې او چهرې ته موږ ګوري، نو سړی باید خپل وډار سي، ځکه دغه ورځ په موږ هم راتلی سي، موږ هم غریب کېدی سو، موږ هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو. نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري. لغونه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي، دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي، ګدایي کوي، خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو وروڼو نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زمونږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي، باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران سې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي، هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي، بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده، دغه ورځ د هغه ورځ ده چې لکه په مونږ باندې تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي، او خاصتاً په غریبو خلکو سې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري، یا معذوره دي، یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره، یا ځوانان نه لري. نو باید هغوی سره مونږ کومک وکړو، باید چې ملي صندوق جوړ سي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي، که لس روپۍ ورلیږي، که میلیون ورلیږي، که لک ورلیږي، که پنځوس زره ورلیږي، خپل زکاتونه، خیرات، صدقه دغه ټول د راټول کړي، دغه هغه ته دې ورولیږي د صندوق ته، او د دغه صندوق نه د هغه ښځې چې د مونږ پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي. نو په لحاظ باید چې مونږ دغه یو خپل ایمانی، وجدانی او انسانی وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره یې باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو، د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري، او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته یې اړویستلي دي. موږ د طالبانو له مرستیال ویان احمدالله وسیق څخه پوښتلي دي چې دوی د هغو میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکاره شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچه راټیټه کې دغه برنامې تر لاس لاندې لري چې لمخې بیروزګارو خلکو ته کارونه پیدا سي. په شهرونو کې، ولایتونو کې هغه مساکین کناری نوي او کښځي وي چې هغوی هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري، د کار کولو لپاره څوک نه لري، له دې سره به انشاء الله د فقر کچه هم راټیټه سي، او هغه مساکین چې ډیر اړمن دي د هغوی یو چاره به هم وسي.
ښاغلي وسیق دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاري زمینه برابر کړي چې هغوی نورو خلکو ته لاس اوږد نه کړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لا ښه کیدلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتساپ شمیره ده 00422 14 401. تر بیا ښه چاره.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې، نو ما به د ازادې راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هر کلای کوم. هله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، بیا هم خوشاله يم چې دی ویونه په تیرې دوه سره ستاسو درنو چوپړ کې حاضر شوم. دوستانو، په خبرونه کې د زندانیانو په حقونو بحث کوو. دا چې د زندانیانو حقونه څه دي او په کوم مواردو کې نقص کیږي او ولې نقص کیږي، همدارنګه په ملي او بین المللي قوانینو کې څه بدل شوی، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره میلمه ده ښاغلی نقیب الرحمن اصولي، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحاد اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال. اصولي صاحب، که په پیل کې د زندانیانو د حقونو په تړاو راته معلومات راکړئ نو ښه به وي.
زندانی شخص د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې او همدارنګه په حبس کې د حبس په دوران کې مختلف حقوق درلودونکي چې نوموړي حقوق برخوته ویشل شوي. لومړی هغه حقوق دي چې د مزنونیت دورې څخه د محکمې د حکم تر قطعیت پورې ورکړل شوي، او بل هغه حقوق دي چې په حبس کې د هغو څخه استفاده کیږي او هلته ورکول کیږي. لومړی راځو هغه حقوقو ته چې نوموړي شخص ته د مزنونیت دورې څخه د حکم تر قطعیت پورې یا د محکمې پورې شخص ته ورکړل شوي. اول راځو کله چې یو شخص ونیول شي په غجرم باندې باید پوه کړل شي چې ته د دې جرم په اساس باندې نیول شوی، تک د شخص حق باید پوه شي. اس نه یو شخص نیول شوی دا خبر نه چې په جرم ځنی نیول شوی، باید پوښتنه په دې جرم باندې ونیول، او بل باید خپلوان خبر شي چې موږ شخص مو نیولای، خپلوان ته باید خبر ورکړل شي، او بل په خپل سر تا کله چې په خپل سر یو شخص دا کیف کیږي چې جرم نه وي تر سره کړ، دغه دې پوره باید دولت چې براند خساره ورکړي. ځکه یو شخص چې ګناه نه ده کړی او ته توقیف کوي بندی کوي د خپل یو جرم، نو دا شخص ته باید د دولت څخه چې براند خساره ورکړي، او بل یې تحقیر تعذیب په معنی ده. په هیڅ صورت باید بندی تحقیر تعذیب شکنجه نشي، د دې څخه مسکون د مسکونیت ترلودون کیده، او کوم مطالب موضوعات چې دای بیانوي باید په آزادانه ډول یې بیان که موضوعات و پیرایه کولو کې باید کوم مشکل سره مخ نشي، او بل دای په آزادانه ډول شهود را وستلی شي محکمې چې شهادت ادا کړي، بوکې باید هیڅ مشکل سره مخ نه وي. د سکوت حق درلودون کیده چې دای سکوت وکړي کله چې څارنوال یا پولیس دنه پوښتنه وکړي یا قاضي، دای کولی شي په موضوع کې چوپ سکوت اختیار کړي. او وکیل باید ونیسي، وکیل نیول شي، وکیل د حق دی، وکیل نیول د ده د مشروع حقوقو څخه دفاع کوي، او باید حکومتونه اجازه ورکړي چې متهم شخص یا متهم شخص، مزنون شخص، زندانی شخص دی وکیل ونیسي، او بل باید په آزادانه ډول د خپلو خپلوانو سره دی تماس کې ونیسي، د خپل وکیل سره په تماس کې وي، د خپل کورنۍ سره په تماس کې وي. که چیرته په کومه ژبه باندې چې هغه د محکمې رسمي ژبه ده په هغو دایونه پوهېدل، یا د ژبه بل رقم وه مو قاضیان نه پرې پوهېدل، نو دی کولی شي چې ترجمان ونیسي. نو ترجمان نیول هم د ده حق، نو دا د وکیل یوه خبره. بله هم که پیر اضافه کړم، وکیل که چیرته ده خپله په واس کې پوره وه، خپله به دی په پیسو په اساس باندې وکیل نیسي، او که چیرته پوره نه وه دا ته باید دولت خپله وکیل ونیسي. دولت په حساب باندې د دې لپاره باید وکیل تعین شي. د دوسیو ورقو ته یا اوراقو ته باید لاسرسی ولري. د دوسیو اوراقو ته لاسرسی د حق دی، داسې نه چې دوسیه یو ځای دی باید لاسرسی نشي ورته، باید لاسرسی ولري، او دی پوښ دی ما دوسیه ده، او په دې کې دا مسایل ذکر شوي. او بل په علني ډول باید د دې شخص یا د دوی اشخاصو محاکمه ترسره شي. خلک پوښتنه کوي د محکمه په یعنی عادل محکمه شوی ده کنه، شرعي محکمه کوم شخص جرم ترسره شوی دغه مطابق جزا ورکړل شوی ده او کنه. په محکمه کې باید حضور ولري. محکمه کې د دوی حضور درلودل شرط، او د دوی حق باید په محکمه کې حضور ولري. آخر خبره باید د ده خپل حق دی چې آخر خبر په آخر کې قاضي ته دی وکړي چې آخر خبر کولش شد. شهود جرح حقوق، شهود جرح کولش، د قاضی تورانوال ده په دایره کولش چې ما وړه قاضی د موسر په دې مسأله کې خیانت کړه، یا په دې کې په اساس له یو موسر ظلم کوي، یا تورانوال چې سندونه پروري ده کولش چې قاضی یا تورانوال هیڅ دغه موضوع څخه نه هم دې ته ورته نور حقوق هم شتون لري چې ده ته باید ورکړل شي، او دا د هغو څخه باید استفاده وکړي.
په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې د زندانیانو حقونه البته نقص کیږي؟
ګورئ، د مجرمینو د حقوقو سلب یا د هغوی نه ورکول هغه مختلف موارد او مختلف دلایل لري. په مخکې پر مختللو هیوادونو کې هغوی حقوق منظم ډول دوی ته ورکول کیږي. یو څه د دوی په روحیاتو کې پر بدلون راغلی دی. هغوی د پر منظم شکل خپل حقوق چې لري هغه دوی ته ورکول کیږي. خو په وروسته پاتې هیوادونو کې دوی د پاره کوم حقوق چې په نظر کې نیول شوي وي هغه هم په صحیح ډول هغوی د پاره نه رسیږي او حقوق ترې سلب کیږي، چې هلته په منظم ډول د عامه پوهاوي شتون نه لري او یا هم دغه هیواد منظم میکانیزم نه لري او یا هم مجرم ته د یو بد شخص په سترګه کتل کیږي، ورته ویل کیږي دا مجرم دی، دا ولس دی. هغه چې د دې په ځای چې اصلاح کړي هغه نور هم د یعنی جرم ته سوق کوي، نور یې ساتي کوي، کله چې خوشی شي د بل جرم مرتکب شي نو د مجرم سره محبس په دوره کې باید نیکه رویه وشي، دا اصلاح شي، ځکه دا یو مریض شخص دی. نو د مریض شخص اصلاح باید منظم او ښه شکل ترسره شي، چې هم دی په محبس کې اصلاح شوي او هم یې تنبیه شوی وي او په مقابل کې ټولنه هم حمایه شوي وي، ټولنه په اوس وخت کې او په راتلونکي وخت کې بیا د یو مجرم کې پیدا نه شي او یو وړی مجرم هم باید اصلاح شوی وي. دا یو بل دلیل دا هم کېدای شي چې بعض وخت سیاسي ملحوظات په نظر کې نیول کیږي، دې سره په دې ډول هم ظلم ترسره کیږي او ظلم کیږي او نور هم مختلف موارد شتون لري.
د افغانستان وضعیت په کتو سره په اوسنیو شرایطو کې تاسو د زندانیانو حقونه څنګه ارزوئ؟ البته
ګورئ، موږ په افغانستان کې د یو غټ بدلون او تحول شاهدان یو او هر شای په لومړي سر کې وجود لري. تر اوسه به د زندانیانو لپاره کوم هغه حقوق چې په نړیواله سطحه شتون لري یا د یو پرمختللي هیواد یا د هغه هیواد لپاره چې هغه یو منظم بنسټ او سیستم لري د هغو دپاره شتون لري، دومره حقوق به تر اوسه شتون نه لري. خو دوی ورته قایل دي، دوی وایي چې موږ د زندانیانو لپاره او د محبوسینو لپاره د حقوق لپاره قایل، دوی ته به هغه منظم حقوق چې شتون لري او دوی چې دی او هغه حقوق چې د اصلاح سبب ګرځي هغه موږ ټول زندانیانو لپاره ورکوو. او زندانیان په زندانونو کې تر اوسه پورې ما د دوی د شکنجې په برخه کې څه نه دي اورېدلي، شکنجه شوي به نه وي. خو بیا هم هر څه په لومړي سر کې دي، دا به ټول اصلاح کیږي او د زندانیانو لپاره به حقوق په نظر کې نیول کیږي. خو تر اوسه پورې هغه پخوانی قانون چې د محبوسینو او تفقانو قانون چې په کې د زندانیانو لپاره مختلف حقوق په نظر کې نیول شوي دي هغه به تر اوسه پورې هغه هماغه قانون تر اوسه پورې تطبیقیږي. او بل دا چې تر اوسه پورې یو منظم د جزا قانون تر اوسه پورې دوی نه دی اعلان کړی چې منظم جزا قانون شتون لري چې په کې د هر څه پیشبینی شوي وي. نو بعضې مشکلات شته دي او تر اوسه نه د نظام په ابتدا کې دی او ابتدا نه وروسته خدای دې وکړي چې هر څه اصلاح شي.
عذری صاحب، په نړیوالو قوانینو کې البته څنګه دې موضوع ته اشاره شوې، البته زندانیان حقونو ته اشاره شوې، که څنګه
په نړیوالو قوانینو کې هم د زندانیانو لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې د بشر حقوق په نړیواله اعلامیه او بل د مدني او سیاسي حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم دوی لپاره حقوق په نظر کې نیول شوي دي چې خپل د مدني او سیاسي حقوق په نړیواله اعلامیه په څوارلسمه ماده کې زیاتره حقوق دوی ته اشاره شوې ده. او همدارنګه د بشر حقوقو د خپلواک اعلامیې په مختلف مواردو کې دوی لپاره وړاندوینه شوې ده او دوی حقوق په نظر کې نیول شوي دي. لومړی کله چې مثلا یو شخص بیگناه وي هغه دوی تعقیب یا ونیسي هغه باید خوشی کړي چې د مدني او سیاسي حقوقو په اعلامیه کې هم په څوارلسمه ماده کې دې ټکي ته اشاره شوې ده او د انساني کرامت ساتنه دا باید په زندان کې په نظر کې ونیول شي. او بل کله چې محاکمه کیږي یو متهم شخص انتسخه باید اجباری اقرار وانخستل شي او باید تای شکنجه نشي د محبس په دور کې او همدارنګه کوم تور چې په د باندې پوري شوی دی، کوم تور چې دته په دای په باندې نیول شوی دی، د مدني او سیاسي حقوقو اعلامیې په 14 مادې په اساس باندې اوس باید خبر کړل شي چې ته په دې تور باندې نیول شوی او بل ځای باید په یوه خپلواکه او به پلاوه محکمه که دای محاکمه شی دی بشرکوکو دی لسمی و لسمی ماده او دی مدنی و سیاسی حقوقو پس ور لسم ماده که دی تکی دی اشاره شویده او دای باید پلاند موده که کن وقت خیمول که باید زر تر جره دی مول شخص محاکمه شی چی دی مدنی و سیاسی حقوقو پنه هم ماده که ور تا یادوانه شویده او کوم گواهان چې د مقابل کې گواهی ورکوي کولای شي د پاسانۍ سره غرت کی او د ژباړن حق لري دی باید ژباړن ونیسي او د خپل ځان لپاره شاهدان راولي چې په 14 ماده کې دغه موضوع ته اشاره شوی ده او بل د یو جرم چې ترسره کړی دی په برخه کې د محاکمه شوی باید بیا د هغو دماغو په جرم باندې باید بیا محاکمه نشي نو او بل پزندان که دو دی پارا باید منظم حقوق شتون ولاری دای شکنجه نشی حال دا منظم دول دی حقوق و قواعد پا نظر کنی ولی سر دای پا منظم دول پا خشکل باندی زندان تیر
دیر منان اصولی سپ کروادان قدر مناوریدون که تاسو دی نقیب رحمان اصولی دا افغانستان دی مدافع وکیلانو دی اتحادی دی غری او دی مدنی فعال خبری دی زندانیانو دی حقونو پتر آب آوریدی داوت دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونه کې تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په لاس بارم الله مو مل شه خدا بریالي اوسئ.